السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 1 بجې د خبرونه کې ز منور شاسته کوربایم په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ جوړشنی ریپورتونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې انیس اجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول خبرونه سرټکی د خبر پښتونخوا وزیر لوای په صبح کې د وړو بندونو جوړولو سره با ولسته ګټه ورسیږي د افغانستان په اړه سبالا په ترکمنستان کې غونډه کیږي او د امریکا ولسمشر وای د آسیان په غونډه کې به د کوریا ټاپو سره تجارت په اړه خبرې کیږي د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټکوای د نوخار په نظامپور سیمه کې د بند جوړولو سره به درې سره اکړه سمکه ته د اوبو رسیدل یقیني شي د وزیر اعلی هاوس لخوانن مشال ریډیو ته پرالیګل شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې پرویز خټک پرن په نظامپور کې د مروبي بند پرانیست غونډې ته ویل چې په دې بند به یو نیم ارب روپۍ لګښت راسي بلخوانن د پاکستان سرکاري میډیا د خبر پختونخوا حکومت ویان په حواله ویلي د خبر پختونخوا حکومت په پیښور کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې د ټکنالوژۍ په برخه کې د معلوماتو ورکولو لپاره د 14 میلیونه ډالرو یو پارک جوړوي حکومتي چارواکي وایي د پارک جوړولو سره به د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې لپاره تجارتي هلې ځلې او د نوکریانو موخې زیات شي په خبر ایجنسی کې د خیر خیګړې ادارې سرحد رورل سپورت پروګرام یو مشر د باډي د خلکو هغه خبري رد کړي چې ګواکې مالی مرستې په سمتوګه نه لګوي او معیاري کارونه نه کوي عدنان کاکا خیل پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې تر ډیره تعمیراتي کارونه کړي دي او په ډیرو ځایونو کې دا کارونه اوس هم دوام لري د خیبر ایجنسی د باړې اوسیدونکو مشال لډیو ته ویلي چې په سیمه کې د سرحد رورل پر سپورت پروګرام په ګډون د سنو ادارو له کارونو مطمئنه نه دي ځکه چې دا ادارې یوازې د خاصو خلکو لپاره کارونه کوي او مالی مرستې هم په سمه توګه نه کاروي د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستان اوسنی دریستا دوام ورکړ نو افغان حکومت به په هیواد کې له هرې ممکنې لارې د وسلوالو د ځپلو ملاتړ وکړي د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون مشال ویډیو ته ویل تر څو په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه ختم شوي نه وي تر هغې پورې په افغانستان کې سوله او ثبات نشي راتللی
په پاکستان باندې فشار روان شي چې هغه مرکزونه وتړي او کوردستان ته په خپله خاوره کې بیا د خدمه هغې خواته اجازه ورنه کړي د دوی ملاتړ ونه کړي نو همدغه یوه لاره ده چې د امریکا متحده ایالات په پاکستان باندې فشار راولي چې هغه مرکزونه وتړي
خو پاکستانی چارواکي له وسلوالو سره د ملاتړ تورونه ردوي وایي چې د افغانستان سوله او ثبات غواړي د افغانستان پاړه د سیمایي همکارۍ د ټولنې ریکا غونډه سبا د ترکمنستان په پلازمینه اشکاباد کې کیږي د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش د دفتر ویان مشال لیډیو ته ویلي تمه ده محمد سرور دانش په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي افغان چارواکي وایي یو شمیر افغان پانګوال هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون اشکاباد ته تللي دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي دا هیواد او عراق له پولیس سره نږدې د یوې زورورې سلسلې له وجې لږ تر لږه یو سل څلور شپېته کسان وژل شوي او د 1400 زیات زخمیان شوي دي د وزارت نن سهار ویلي چې پرون ناوخته راغلي د دې سلسلې له وجې زیاته مرګ شوبله په کرمانشاه صوبه کې شوې ده د سلسلې شدت 2.3 ریکارډ شوی دی د سیمې خلک وایي چې د سلسلې ټکانونه د ترکیې نه تر کویته پورې هم محسوس شوي دي د خبري ایجنسیو تر مخه په عراق کې هم ګڼ کسان وژل شوي او زخمي شوي دي چې زیاتره په کردستان کې دي خو د عراق حکومت د مرګ شوبلې شمېرې لا نه دي یادې کړې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي په فلپاین کې د جنوب ختیځ ایشیایي هیوادونو د سازمان په غونډه کې به مهمې خبرې د کوریا ټاپو سیمې په سر د تاوتریخوالي او نړیوال تجارت په اړه وي. ولسمشر ټرمپ د دې غونډې د پیلېدو وړاندې خبریالانو ته وویل چې د منیلا سازمان د غونډې په څنډه کې نن سهار د جاپان او استرالیا وزیر اعظمانو سره د شمالي کوریا د میزایل تجربو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې جاپان او استرالیا وزیر اعظمانو ته یې ویلي دي چې په تجارتي مذاکراتو کې ډېر پرمختګ شوی دی. ډونلډ ټرمپ د ولسمشر جوړېدو وروسته له یوې مهمې تجارتي معاهدې ترانس پیسیفیک پارټنرشپ امریکا لرې کړه او پر دې دریځ دی چې دا به د امریکا اقتصادي ګټو ته زیان ورسوي. د ترکیې چارواکو هغه رپورټونه بې بنیاده ګرځولو سره رد کړي چې ګواکې په امریکا کې میشت د مذهبي عالم فتح الله ګولین د نیولو د میلیونونو ډالرو په بدل کې انکارا ته د هغه د سپارلو په پلانې خبرې کړې دي. په واشنگټن کې د ترکیې سفارتخانې پرون دا غوښتنې تکرار کړې چې امریکا د فتح الله ګولین خپل هیواد ته واستوي، خو سفارتخانې دا هم ویلي چې ترکیه به د دې مقصد لپاره له قانوني چوکاټه بهر کوم ګام پورته نه کړي. د ترکیې چارواکو دا بیان د امریکا میډیا د رپورټونو وروسته مخې ته راغلی دی. په دغو رپورټونو کې ویل شوي چې د امریکا قانوني سلاکار رابرټ میولر دغه پیښې په اړه پلټنې کوي چې د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین او دغه سوی د ترکیې له حکومته د ګولین په بدل کې شاوخوا 45 میلیونه ډالر اغوستي دي. د فلین وکیل بیا دا تورونه ناسم ګرځولي دي. او اخیری خبر دا چې د سپین وزیر اعظم ماریانو راجوی په کاتلان غږ کړی چې په راتلونکي میاشت کې کېدونکو انتخاباتو کې د خپل سیمه ایز پارلیمان څخه بیلتون غوښتونکي لرې کړي. نوموړي پرون په بارسلونا کې د خپل ګوند انتخاباتي کمپین پر مهال د خپلو زیات شمیر خاموشه پلویانو غوښتل چې خپل غږ د رای یا ووټ ته بدل کړي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ همکار رفت انجم درته د کرن صوبې د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.10 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅیږي. یو پاؤنډ په 1.60 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو درهم په 1.10 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 2.52 روپۍ او په 28.55 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس موسم حال د موسمیاتو نمک کمی د وینا تر مخه پر راتلونکو 40 غنټو کې په جنوبي ضلعو بنو ټانګ او ډیر خان کې د باران امکان دی. په قبایلي سیمو کې به هم ځای پځای باران وي. په پیښور کې بدون وي، خو په کوټه کې هم د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 19 وي. په بنو کې زیات نه زیات 20 او کم نه کم 10 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بای او موسم حال ورېده. په روانه غړې کې را سره وسی چې په دغو موضوعاتو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت وايي په دې صوبا کې به ډېر زر د سی پی ایک معلوماتي مرکز یا پارک جوړوي. قبایلی سیمو د مستقبل په اړه ځایي مشران، سیاسي ګوندونه او عام ولس وشل شوی ښکاری. خو دا چې فاټه د پښتونخوا کې زم کړل شي او کنه جدا صوبه دی جوړ کړل شي، یو پخوانی پولیټیکل ایجنټ د خپلې تجربه پر وړاندې کوي.
صوبې ولا خدا بالکل پریکټیکبل نه دی. دا جغرافیک لوکیشن دا چې کوم یو لینیئر دی، بیا یو صرف یو آپشن دی چې قبایل تاسو کې ډیولپمنٹ دراوړي شي، راځي کی پکې کې مرش کی. بس
د خیبر ایجنسی باندې خلک تور لګوي چې مرستندوی ادارې په سیمه کې بې ځایه پیسې ضایع کوي.
تاریخ دا چې کله دوی په سولر چکم کې بلونه جوړوي، هغه باندې په زړو کارونو باندې دوی کار وکړو، نو په هغه کې 27 لاکھ 28 لاکھ روپے په زور کار باندې تلګي، په 27-28 لاکھ روپے باندې غونډ نه کار سر نه کیږي.
او په منګوره کې د باچا خان ایجوکیشن ټرست های سکول کې کلتوري میله وشوه چې په کې زده کوونکو د وینا او ترڅنګ شیرونه هم ویل. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم اوریدل شي د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدل شي. راځو د دې غړې د سر موضوع ته. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په نوخار ضلع کې یو وړوکی بم بند یا ډیم پرانستی دی او په دغه موقع ځینې څرګندونې هم کړې دي. بلخوا صوبایي حکومت بیا ویلي دي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د معلوماتو لپاره به یو مرکز یا پارک جوړول کیږي. په دې دواړو موضوعاتو د غلام غوسنه تفصیل ورو
پرون په نوخار چې کوم نظامپور سیمه ده هغې کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د یو وړوکي ډیم پرانیسته کړې ده چې زیات د زرګي مکاچینو دپاره او د ځمکو د خیرات کولو د اوبو د شور کولو دپاره جوړ شوی دی. دغه ډیم ته چې کوم دی نو د مروبي ډیم په نوم باندې دغه کېږي. هغې چې په نظامپور کې چې کوم دی نو پرون وزیر اعلی پرویز خټک دغه پرانیسته کړې ده او وزیر اعلی پرویز خټک دا ویلي دي چې د دې ډیم سره به درې زره اکره چې کوم شاوخوا دغه ځمکه ده هغه به دغه کېږي خیرات کېږي. او په دې ډیم باندې یو نیم ارب روپۍ چې کوم دی نو خرچ راغلی دی. وزیر اعلی دا اعلان هم کړی دی چې خوا اوشا چې کوم د دې سره اتلس کیلومتره راغلی سړک دی
سمه ده. غلام غوث دغه صوبایي حکومت بیا ویلي دي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه به یو معلوماتي مرکز یا پارک هم جوړي. څه معلومات که در سره موږ په خبر کړئ؟
جی بالکل. دغه د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې چې کوم نیمه دغه خبره ده ډېر وخت نه روانه ده چې په پېښور کې به یو سی پیک آی ٹی ٹاور په نوم باندې یو مرکز جوړیږي چې په هغه کې به ځوانانو ته هم ډېر په ګنج میل کې دغه روزګار دغه کېږي میلاویږي. نو دغه خبره د ډېر وخت نه روانه وه خو اوس په دې کې نه پرمختګ دا شوی دی چې د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکو سرکاري رسنیو ته ویلي دي چې د دغه آی ټي پارک لپاره چې کومه دغه ځمکه ده نو هغه دوی دغه کړې ده ترلاسه کړې ده او زل چې کوم نو په دې باندې راغلی دی چې کار چې کوم دی په دې ځای دغه شي تل چې خو بل چې کوم سرکاري چارواکو ته دغه خبره شوې ده نو په دې کې دا نه دی ویل شوی چې دا ځمکه په کوم ځای کې اغېستل شوې ده او دا آی ټي پارک چې کوم دی دا به په کوم ځای کې جوړیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ایجنسی باړي اوسیدونکو وایي دوی د سرحد رورل سپورت پروګرام او داسې نورم رستندوی ادارو له پرمختیايي کارونو مطمئن نه دي. دوی تور لګوي چې دغه پرمختیايي بنسوبونه ولسی خلکو ته ګټه نه رسیږي. خو د سرحد رورل سپورت چارواکي بیا وایي چې دوی له ځایي خلکو سره په همکارۍ پرمختیايي کارونه کوي او کوم شکایتونه مخې ته راځي نو دوی د حل لارې لټوي. په دې هکله تفصیل د سیمې نظم خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی د باډي خلک وای چې هلته امدادي دارو د کار نه مطمئن نه دي او فندونه پسند ځای نه لګوي او چې کوم کارونه کیږي هغه معیاري نه دي. دوی وای سرحد رورل سپورت پروګرام په نوم ادارې د پروژو نه هم لچا استفاده نه ده کړې. په دې حق له د باډي یو تن علي اختر پر د مشال ریډیو توای
هغه باندې چې کوم دی باستر خلک او کوم چې په لوکا کې ملکون دي او دا خلک چې صرف دغه کورونا کوي او د داسې خلکو چې هغه غریب خلک دي او هغه ضرورتمند خلک دي هغه پکې مکمل نظر انداز دي.
د باډي یو مشر خدمت شاه اپریدی وای
دا تعمیراتي کار کیږي آیا دا په معیار پوره دی د نقشې مطابق دی که نه دی؟ او په هغې کې داسې کول دوی په دې سولر چې کوم ټیوبویلونه جوړوي هغې باندې په زړو کارونو باندې دوی کار وکړو نو په هغې کې 27 لاکھ 28 لاکھ روپۍ په زور کار باندې تلګې په 27-28 لاکھ روپۍ باندې خو غونډ نوې کرده سر نه کېږي په دومره غټ یو اسټیمیټ وي. بیا هغه هم ناکاره شوي دي. دا سیسټمونه شته دی هغه ما دا خپله رایه ده چې دا بالکل دوی دا پیسې غلط استعمالوي.
د سرحد رورل سپورټ پروګرام په نوم د ادارې د خیبر ایجنسۍ کوآرډینیټر عدنان کاکا خیل ته مو د باډي د خلکو دغه شکایتونه وړاندې کړل نو دوی وویل
مطلب پندرہ روز پکار باندھے تقریبا 110 کجی مانے ابھی کی دم نکار روان دے
د سرحد رورل سپورٹ پروگرام ادارے چارواک ویل چمنگ چال پارا انفرادی کار نہ کو بلکہ اجتماعی کارون تا ترجیح ورکو فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر جنسی
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا
د قبایلی سیمو د آئینی او قانونی اصلاحاتو او په آئنده کې د دې حیثیت په اړه سیاسي ګوندونه ولس او قبایلی مشران بیلابیل نظرونه لري. په یادو سیمو کې له څه باندې سلو کلونو راهیسې اف سی آر قانون چلیږي چې له مخه یې پولیټیکل چارواکي د عدلیې، انتظامیې او امنیت چارې پر مخ بیایي. دغه چارواکي د قبایلی سیمو د انتظام ډیره تجربه لري. د پخوانیو چارواکو سره زموږ همکار مجید بابر خبری کړی دی او تفصیل یې دی رپورٹ کې درکوي.
ځینې پخوانی پولیټیکل ایجنټان هم د پارلماني غړو مشرانو په سیر د قبایلی سیمو د راتلونکو حیثیت په اړه ویشل شوی دی او بیلابیل نظرونه لري. لکه د جنوبی وزیرستان پخوانی پولیټیکل ایجنټ عظمت حنیف اورغزی وای
صوبې والا خدا بالکل پریکټیکبل نه دی بالکل کنه دا جغرافیک لوکیشن دا چې کوم یو لینیئر دی بیا نو یو صرف یو آپشن دی چې قبایل تاسو ڈیولپمنٹ کراؤ شیرا دا کی پکے کی مرش کی بس دس از دی اونلی آنسر دا کو ایکسپلوٹیٹیو نظام ہو اس کی بخول پات شیو ما کہ بینیفیشری صرف پولیٹیکل ایجنڈو او یو سو ملکانان او کدا فار ایگزامپل سٹیٹس د دې بدل نشو دا وګوره نن سر نن یو ملیٹنٹ گروپ ته کنه سبا بلسو کی دا خو یو هغه کنه یو پلینگ فیلڈ لګی ته ملاو دے
خو بل پخوانی پولیټیکل ایجنٹ رسول خان وزیر د عظمت حنیف اورغزی خبرې سره متفق نه دی او وای چې د قبایلی ولس د رواج او ځانګړي تشخص برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې یا خو قبایل ځان ته صوبه ولري او یا موجوده حیثیت یې برقرار وساتل شي.
غریبه صوبه د چې کدا بوجه باندې پر ورواچې وي نو رته د مونږ ته کوم پن ملاو کیږي دا به هم مونږ ته ملاو نه شي دا تا ر یقین در کوم. لکه مونږ ته مونږ خو د بای برت مونږ خو د سنتر سره یو مونږ خو په اول نه یو صوبه یو د سنتر لاندې لکه څرنګه چې نورې صوبې دي د مونږ خپل جو دا فنډونه دي یو پیکیجونه دي داسې کمی نه شته چې سړی ووایي چې یاره دا شی په کې کام دی سکولونه ډېر دي. ابې نه خبره ده چې یو پولیټیکل ایجنټ چې کومه د هغې په نظام کې تا ته پته سره ده چې یار څومره بد شی نه و چې څوک یې غلط استعمالوي هغه خو بیا څوک منې کوی نه شي که نه پولیټیکل ایجنټان خو چې کومه د خپل مقصد دپاره
هلته د شمالي وزیرستان پخوانی پولیټیکل ایجنټ شاهد الله خان وایي چې په قبایلی سیمو کې د ادارو بنیادی ډانچه له پخوا راهیسې له خیبر پښتونخوا سره تړل شوې جوړه ده او د دغو سیمو افرادي قوت او اقتصادي برخه هم له صوبې سره تړل شوې ده او وار له مخه د صوبې د تعلیم، زراعت، صحت او مالیې راغونډول نظام د صوبې له ډانچې کیږي.
که صوبه جوړو او په دې صوبه کې بیا دا ټول سټرکچرز موږ د سره ودرو نو هغه ماته زما په خیال ډیره ګرانه ښکاري. زمنګ د صوبې چې کمې ادارې دی پای کې دونه پوتنشل شته چې هغه خپل دغه ایکسټند کې او فاټا ته هم ورسي. هغه د دې د فاټا د ټول د بیلټ نه هر شي نه خبر دی نو زما په خیال د آسان آپشن دی چې د دې صوبې ته دا ول شي د دې صوبې په لاس د دې فنډونه هم ولګي او په دې کې کارونه هم وشي او دا ټول ډپارټمنټ چې سونه دي دا ایکسټند کړی شي نو په یوه ډېر کوشش نه لګي بجای دې چې هلته بیا موږ هر څه نوې د سره جوړو.
شاهد الله خان زیاتوي چې حکومت باید د ولس د اکثریتي رائے احترام وکړي او د قبایلی سیمو د راتلونکي په اړه ژر پریکړه وکړي ځکه د په خبره په دې کې هر ځنډه د ولس په زیان تمام شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په پاکستان کې په تیرو څو ورځو کې درې سیاسي اتحادونه اعلان شول. کارپوهان فکر کوي چې دا اتحادونه په 2013 کال کې د کېدونکو عامو انتخاباتو لپاره جوړ شوي دي خو پوښتنه دا ده چې دا به څومره کامیابه او مؤثره وي. عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې د دې جواب لټولو هڅه کړې ده.
که وکتل سي نو درې واړه اتحادونه په درې ورځو کې اعلان شول. اول د چهارشنبې په ورځ د پاکستان سرزمین پارټي او متحده قومي موومنټ پاکستان مشرانو په کراچۍ کې په خبري غونډه کې د اتحاد اعلان وکړ چې یو سات وروسته مات شو. ورپسې د پنځمې په ورځ د جمعیت العلماء اسلام فضل رحمان ډلې، جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ډلې او جمعیت اسلامي مشرانو په لاهور کې د خبري غونډې پر مهال د پخواني متحده مجلس عمل د بحالولو اعلان وکړ. بیا د جمعې په ورځ د پاکستان پخواني پوځي مشر جنرال مشرف له دوبۍ دبئی څخه د ویډیو کانفرنس لاري د درويشت ګوندونو د اتحاد اعلان وکړ. لدی ورسته په پاکستان کې د دې اتحادونو په مختلفو اړخونو تاوده بحثونه پیل شول. ځینې کارپوهان فکر کوي چې دا د پاکستانی استابلیشمنت یو هڅه ده چې د 2013 کال ټول ټاکنې تر خپل اثر لاندې راولي، او ځینې بیا په اتحادونو کې شاملو د ګوندونو لخوا د زیاتو چوکۍ ګټلو یو کوشش کړي. خو پوښتنه دا ده چې دوی به دغه هدفونه ترلاسه کړای سي او که څنګه. سیاسي څېړونکی ضیاءالدین درې واړه اتحادونه غیر مؤثره بولي.
په پخوا کې چې په خیبر پښتونخوا کې د متحده مجلس عمل حکومت و، نو هلته یې ښه کارکردګي نه ده پاتې شوې. نو ماته نه ښکاري چې دا به دومره مؤثره اتحاد وي. تر کومه چې د جنرال مشرف د اعلان شوي اتحاد خبره ده، هغه هم راته کامیاب نه ښکاري. جنرال مشرف که پاکستان ته راهم شي، نو به نیول شي او پوز به یې هم خلاص نه کړل شي، ځکه که د نواز شریف خلاف مقدمې چلیدلی شي، نو ولې د جنرال مشرف خلاف نه؟ تر کومه چې د پاکستان سرزمین پارټۍ او متحده قومي موومنټ پاکستان د اتحاد تعلق دی، نو زما په فکر د کراچۍ رای ورکوونکي اوس هم الطاف حسین خپل ژغورونکی ګڼي. اوس چې الطاف حسین له سیاسي منظرنامې بهر دی، نو د هغه بغیر زما په فکر نه په مصطفی کمال او نه هم په فاروق ستار کې د الطاف حسین په شان کمال او صلاحیت شته.
متحده مجلس عمل د 2002 کال انتخاباتو په نتیجه کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې حکومتونه جوړ کړي وو. د جنرال مشرف آل پاکستان مسلم لیگ په 2013 کال کې د قومي اسمبلی یو چوکۍ ګټلې وه، او دا شان پاک سرزمین پارټۍ نوې ګوندې او متحده قومي موومنټ پاکستان بیا له خپل پخواني ګونده متحده قومي موومنټه جلا سوې دی. هم دې ته په کتو سره په اسلام آباد کې خبريال هارون رشید وایي د اتحادونو په جوړولو سره دغه ګوندونه خپل کمزوري سیاسي حیثیت په انتخابي طاقت بدلول غواړي.
چې کله الیکشن کیږي، نو هر حلقه کې بیا هر جماعت او هر اعلان چې دی خپل ټاکي کینډیډیټ ایم ایم اے هغه واخلې، نو هغه شپږ جماعتونه دي او شپږ کینډیډیټس په یو حلقه کې ودرئ، نو هغه سره د دوی ووټ تقسیمیږي او کدا متحده یو متفق دوار مخې ته راځي، نو هغه نه د دوی شپږ واڼو چې هغه دا پکې ګټه کیږي. که ووټونو حساب سره ګوره، نو بیا دوی ته فایده شته.
په دې اتحادونو کې د پاک سرزمین پارټۍ او متحده قومي موومنټ پاکستان اتحاد له جوړېدو سمدستي وروسته مات شو. د سیاسي چارو پوه زاهد حسین وایي چې یو پټ لاس هڅه کوي په کراچۍ کې په خاصو ګوندونو راتلونکي انتخابات وګټي.
ماته داسې ښکاري چې په کراچۍ کې د سیاسي اتحاد په زور د جوړولو کوشش کیږي، خو ماته نه ښکاري چې کامیاب شي. لکه څنګه تاسو ولیدل، د پاک سرزمین پارټۍ او متحده قومي موومنټ پاکستان ترمنځ د اتحاد اعلان وشو، خو له اعلان سمدستي وروسته بیرته مات شو. کله چې رای ورکوونکو ته هم احساس وشي چې د دې اتحاد شاته نور لاسونه دي، نو بیا هغه اتحاد هغه عمره رای نشي اخیستی د څه لپاره چې
ځینې کارپوهان فکر کوي چې د دې اتحادونو له لارې دا هڅه هم کیږي چې د دې هیواد لوی ګوندونه لکه مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټۍ په انتخاباتو کې کمزوري کړل سي. خو اوس انتخاباتو ته ډیر وخت پاتې دی، له وخت سره سره به وکتل سي چې د دې هیواد سیاست څنګه څنګه تغیر خوري.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د مومند جنسی په امبار تحصیل کې یو عام کس په یو چوپال کې سکول جوړ کړی چې د نږدې لسو کلو ماشومان ورته راځي او پکې تر شپږم جمعات پورې زده کړې کوي. د امبار اوسیدونکي وایي پولیټیکل انتظامیه ورسره ژمنه کړې وه چې د سکول ودانۍ به ورته جوړه کړي او د زده کوونکو ستونزې به یې هوارې کړي، خو لا هم دغه ژمنه عملي نه شوه. په امبار تحصیل کې د سکولونو د کمښت له وجې زیاتره ماشومان سبق نه وایي. ځایي خلک له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د ورته سرکاري سکولونه جوړ کړي او په موجوده سکولونو کې د استادانو حاضري یقیني کړي. په دې اړه نور حال له سیمې زمونږ خبريال شانواز ترک زیرا کوي.
قیوم خان پخپله خو پخپو مازوره هم ده او د سکول نومې نوې تعلیم میټه کله سروشه انبار یې خودلې. د دې سکول د شپږم ټولګي او ماشوم احسان الله وای
چې باران سړي ته پانا کې به په اورز مونږ چټي دین کوټې شر چې دیوالۍ شته بس کېوډا غنا چې خوشي تر سجین او بو بند بستنه دی بجلی بند بسته مونږ ډېر د دې سینې راځو ګمبتي اوسېدین کې ته وګوم ډېر تکلیف وتا په کې براوړو.
او قیوم خان وای چې هغه ډېر وړ حکومتي ادارو ته درخواستونه ورکړي چې دا سکول پخپله ولقه کې واخلي او یې د استادانو معاشونه مقرر کړي، خو هم د هغوی په درخواست چا غور نه دی کړی.
موږ سره اسکولونه چې کوم دي هغه بس 11-15 کیلومتر کې دی لري، او په امبار کې چې کوم اسکولونه دي هغه نش برابر دي. په یو کچه چوپړی کې ناشتي دا وی ټاټونه نشته، کتابونه نشته، بجلی نشته، اوبه نشته، د باتروم سیستم نشته. دا موږ په خپل وزیر باندې شروع کړی، یو کچه چوپاله موږ جوړ کړی دی. 60% اطمینان دي.
قیوم خان وویل چې هغوی ته پولیټیکل انتظامیه باور هم ورکړی چې د سکول ودانۍ به ورته جوړه کړي او د زده کوونکو ستونزې به هوارې کړي. نو بیا مې د پولیټیکل نائب تحصیلدار فراموش خان سره خبرې وکړې.
پمبار
تحصیل کې د سکولونو د کموخت له وجه زیاتره ماشومان سبق نه وای، او نن وختونه پکې غیر سرکاري سکولونه هم جوړ شوي، خو بیا هم زیاتره ولس غریب دی، نو په دغه سکولونو کې د سبق ویلو توان نه لري. ولس غوښتنه کوي چې د هغوی په سیمه کې د سرکاري سکولونه جوړ شي، او په موجوده سکولونو کې د استادانو حاضر هم باور کړی شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
بلخوا د سوات منګورې په باچا خان ټرست ایجوکیشن های سکول کې ماشومانو خوندوره کلتوري میله جوړه کړې وه چې پکې یې نظمونه ویناوې وکړې او د پښتنو کلتور یې وړاندې کړو. په دغه موقعه ماشومانو سټالونه هم لګولي وو. د میلې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ورغلی او د ریپورت کې حال راکوي چې د ماشومانو په شعرونو پیلېږي.
دغه د پښتو ټپې د بچا خان د سکول هغه ماشومانو کلتوري میلې کې وړاندې کړې، کومې چې دغه سکول کې ویډیا زده کړې ترلاسه کوي. کلتوري میلې کې د بچا خان سکول ماشومانو د تعلیم اهمیت په اړه خاکې وړاندې کړې. دې تر څنګ د امن او تعلیم اهمیت په اړه نظمونه او ویناګانې هم وکړې. د نهم جماعت یو زده کوونکی ریحانی د بچا خان په فلسفه وینا وکړه.
حقیقت دا دی چې یوازې قانون د ملک اصلاح نشي کولی او نه امن قائمولی شي. د خلکو د زړونو د بدلولو ضرورت دی. سمخت پوری چې د خلکو زړونه بدل شي نه وي، جرمونه کمیدای نه شي. د خلکو زړونه به صرف او صرف خدای خدمتگار تحریک بدلولی شي.
د بچا خان سکول پرنسپل مهناز کلتوري میله کې ګډون کوونکو د سیمې مشرانو ته خپله وینا کې وویل چې درې کاله وړاندې دغه سکول د سیمې هغه ماشومانو لپاره پرانستی شوی و کومو چې د غریبۍ له وجې زده کړې نشوې کولی، او دې کې اوس 200 زده کوونکو ته په یو ډول ویډیا زده کړې ورکولی کېږي.
بچا خان سکولونه چې د بچا خان بابا د آزاد سکولونو تسلسل هم دی، بنیاد هم په دې دی چې په ماشوم کې تنقیدي شعور پیدا شي، هغه خپل ماحول او د خپلوالي او د خپل ژوند خپلوالي باندې پوه شي، او خپل کلتور تاریخ سره آشنا شي، او خپل هنرونه وپیژندي، او د هنرونو په وجه باندې چاته په سپک نظر باندې ونګوري.
د کلتوري میلې مشر میلمه ډاکټر خادم حسین په دغه موقع وویل چې د بچا خان سکولونه وړاندې بوتل د قام ذمہواري ده، او دوی سره دی د سیمې ولس په دغه کې ملاتړ وکړي.
دا یو خاص سیاسي ګوند تحریک نه دی، پاکي دا ټول خلک شامل دي. په هغه کې یو کس نه دی ذمہوار چې هغه مثلا د یو رنگ جنډه لګولې نو هغه ذمہواري، او ما غته به ګوته نیسم او زه په خپل په کور کې ناستم. ما خلاله چې دا د قام د خپلواکۍ د پرمختګ او د خوشحالۍ ذمہواري قامي ذمہواري ده او په مونږ ټولو ده.
کلتوري میله کې د سکول ماشومانو د لاسونو جوړ کړی شوی شیانو ستالونه هم لګولي ول چې ورغلي میلمنو ډیر خوښ کړل، او یو شمېر شیان ترې واغستل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
وای زاد پیرو خان په شان د قام خدمت کول غواړم، وای زاد خوشان خان فکر تشمی بلول غواړم، وای زاد خپل رحمان په ملغل ربوی دل غانم، نو زک در دوی بابا، زک در دوی بابا، نو زک در دوی بابا، بابا مسکل دا بوزا، بابا مسکل دا بوزا، بابا مسکل دا بوزا، بابا مسکل دا بوزا.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لاره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د روانه غړي نیمه ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډی زورو.
د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د نوخار په نظامپور سیمه کې د بند جوړولو سره به 3000 اکر ځمکې ته د اوبو رسیدل یقیني شي. د وزیر اعلی هاوس لخوا نن مشال ریډیو ته پرالیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې پرویز خټک پرون په نظامپور کې د مروبي بند پرانیست غونډې ته ویل چې په دې بند به 1.5 ارب روپۍ لګښت راسي. په خبر ایجنسی کې د خیرخګړې ادارې سرحد رورل سپورت پروګرام یو مشر د باډي د خلکو هغه خبرې رد کړې دي چې ګواکې مالی مرستې په سمه توګه نه لګوي او معیاري کارونه نه کوي. د خبر ایجنسی د باډي اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې په سیمه کې د سرحد رورل سپورت پروګرام په ګډون د سنو ادارو له کارونو مطمئن نه دي ځکه چې دا ادارې یوازې د خاصو خلکو لپاره کارونه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستان اوسنی دریځ ته دوام ورکړ نو افغان حکومت به په هیواد کې له هرې ممکنې لارې د وسلوالو د ځپلو ملاتړ وکړي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ویلي دي تر څو په پاکستان کې د وسلوالو پټنځای نه ختم شوي نه وي تر هغه په افغانستان کې سوله او ثبات نشي راتللی، خو پاکستانی چارواکي له وسلوالو سره د ملاتړ تورونه ردوي. د افغانستان په اړه د سیمه ییزې همکارۍ د ټولنې ریکا غونډه سبا د ترکمنستان په پلازمینه اشک آباد کې کیږي. د ولسمشر د دویم رستیال یو ویان پر مشال ریډیو ته ویلي تمه د ولسمشر د دویم رستیال محمد سرور دانش په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي. د ایران میډیا وایي د هیواد او عراق له پولیس سره نږدې د یوې زورولې سلسلې له بچې لږ تر لږه 202 کسان وژل شوي او 1478 زخمیان شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په فلپاین کې د جنوب ختیځ ایشیایي هیوادونو د سازمان په غونډه کې به مهمې خبرې د کوریا ټاپوسمې په سر د تاوتریخوالي او نړیوال تجارت په اړه وي.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. اسلام آباد کې زمونږ خبریال سراج جهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي تاسو ته اوروي او ورپسې درته د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي هم اورو.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې د پاکستان په سیاسي صورتحال باندې لیکلي او وایي د پاکستان ولس دا وخت د یو غیر یقیني صورتحال سره مخ دی چې یقینا منفي نتیجې به یې راوځي ځکه چې دا اندېښنې د هر تن په ذهن کې دي چې ټول ټاکنې به په وخت وشي او کنه د سرشمېرنې لانجه به کوم اړخ ته لاړه شي، موجوده حکومت به خپل وخت پوره کړي او کنه، یا به د ملک یو وار بیا د ټکنوکریټ انتظامیې یا به بل کوم غیر جمهوري لاسونو ته وسپارلی شي. ادارې وایي که نن وکتل شي نو هر سړی دا سوال راپورته کوي او د شکونو سره مخ دی، خو دا صورتحال هله قابو کې راوستی شي چې کمی اتفاق رای پیدا کړی شي او په ګډه سره کړنلاره جوړه کړی شي. او که په ترجیحي لحاظ سره معاملو ته وکتل شي نو تر ټولو اهمه معامله د راتلونکو ټول ټاکنو ده. نو اوس که زیاته توجه راتلونکو ټول ټاکنو ته ورکړل شي او یو سلو وکړی شي نو هم ممکن ده چې په حالاتو به تر سهاده قابو وموندل شي او دارنګ به هر سیاسي ګوند په خپلو انتخابي تیاریو کې بوخت شي. دریا اخري کې وایي څنګه چې د ترهګرۍ پر ضد کمی تګلار جوړ کړی شوی و دغه رنګ په موجوده حالاتو کې د کمی ګټو لپاره هم یو کېدل پکار دي. نو باید چې وزیر اعظم دې لړکې زر تر زر اقدامات وکړي او د مخالفو ډلو هم فرض جوړیږي چې هغوی کام د ناباوري صورتحال نه رابهر کړي او په خلاص زړه د پاکستان د راتلونکي لپاره فیصلې وکړي. تر څنګه د پیښور نه خبریدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي وزیر اعظم شاهد حقان عباسی د یو نوټیفیکیشن په ذریعه د ټولو خودکار وسلو لایسنسونه منسوخ کړي او دغه ټول لایسنسونه به د 15 جنوري نه وروسته منسوخ ګڼلې شي. ادارې وړاندې لیکي وزیر اعظم شاهد حقان عباسی خپل کړی وعده خو پوره کړه، خو سوال دار پورته کیږي چې آیا د دې عمل نه به د ملک له وسلې پاک کړل شي ځکه چې کوم خلکو لایسنسونه اغستي نو د خپل حفاظت لپاره یې اغستي، او بل دا چې داسې وسلې د قومي اسمبلی د غړو او نورو باسره خلکو سره هم موجود دي نو آیا د دوی لایسنسونه به ام منسوخ کوي؟ در یو وایي که حکومت پر اختیار د وسلو نه ملک پاکول غواړي نو باید چې د غیر قانونه او ناجیز وسلو پر ضد اپریشن پیل کړي تر څو چې ملک د ناجیز وسلې نه نوي پاکل شوي. خلک به په مختلفو وجوهاتو باندې د خودکار وسلې لایسنس اخلي او د هغوی جواز به داوي چې غیر محفوظ دي، نو دغه جواز رد کېدل ګران دي. او بیا که وکتل شي نو د دې لایسنسونو ضرورت هله پیښ شوی دی چې په ملک کې ناجیز وسله موجود ده، نو په کار چې حکومت د دې د خاتمې لپاره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د هندی ورځپاڼې آوټلوک انډیا په دې لیکنه کې راغلی چې د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف له دوبۍ په یو ویډیووي خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د درشتو سیاسي ګوندونو یو لوی اتحاد یې جوړ کړی دی. خو له دې اعلان یوه ورځ وروسته پاکستان عوامي تحریک او مجلس وحدت المسلمین دا رد کړه چې ګنې په دغه ډول کوم اتحاد کې دوی هم شامل دي. جنرال مشرف په دغه خبري غونډه کې ویل چې د مهاجرو ټولو ګوندونو ته یو کېدل پکار دی. بلخوا د ورځپاڼې د وینا تر مخه د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده حامد رضا هم وضاحت کړی چې له عوامي اتحاد سره ملتیا یې د انتخاباتو لپاره نه ده. پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په پاکستان کې له یو شمیر عدالتي مقدمو سره مخامخ دی. نوموړی د 2014 کال په انتخاباتو کې د برخې اخیستو لپاره د 15 کلونو له جلاوطنۍ وروسته پاکستان ته ستون شوی و، خو پکې بریالی نه شو او دا مهال په دوبۍ کې میشت دی. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی خپل یو ځانګړی ریپورت کې ادعا کوي چې د روانې میاشتې په درېیمه نیټه د لبنان د هغه وخت وزیر اعظم سعد حریری سعودي عرب ته ورسېد، نو استقبال ته یې کوم سعودي وزیران او یا نور اعلی چارواکي موجود نه وو. بلکې یاد خبری ایجنسی د لبناني استخباراتي او سیاسي ذرایو په حواله لیکي چې په هوایي ډګر له نوموړي موبایل ټلیفون هم اخیستل شوی و او په څلورمه نیټه په زور استعفا ورکولو ته مجبور شو چې د سعودي عرب په سرکاري ټلویزیون یې بیان هم خپور کړی شو. رویټرز سعد حریری ته د نږدو ذرایو په حواله لیکي سعودي عرب فیصله کړې وه چې نوموړی به له وزیر اعظم لرې کوي ځکه چې دی په لبنان کې د شیعه ډلې حزب الله په وړاندې ودرېدلو ته تیار نه دی. رویټرز د یو شمیر لبنانی ذرایو له خوالی کې چې سعودي عرب د سعد حریری پر ځای د هغه مشر ورور بها حریری د سنی ډلو مشر ټاکل غواړي. سعودي عرب د سعد حریری نه په زور د استعفا اخیستلو ادعاوې رد کړې دي، خو د نوموړي پر ځای د هغه ورور بها د ټاکلو په اړه یې سند ویلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د امریکا دوه پخوانی استخباراتي چارواکي وایي دوی اندېښنه لري چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین د تاثیر لاندې دی. دا سرګندونی یوه ورځ وروسته له هغه وشوې چې ولسمشر ټرمپ وویل د ده په باور د امریکا د تیر کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د ماسکو د لاسوهنو په انکار کې پوتین ریښتینی و. صفی الله ستانکزی یې تفصیل درکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای پخوانی رئیس جان برینن او د ملي استخباراتو مخکینی مشر جیمز کلیپر وایي که څه هم د ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي کمپاین سره د موسکو د احتمالي اړیکو په اړه یوه څېړونکې شورا څېړنې کوي، خو ټرمپ په خپله له موسکو سره اړیکې سمې نه اداره کوي. برینن چې پرون له کلیپر سره یو ځای د سی این این ټلویزیون په سټیټ آف د یونین پروګرام کې خبرې کولې وویل فکر کوي ولسمشر ټرمپ له هغه څه چې ولسمشر پوتین یې په توان کې لري ډارېږي.
Mr. Trump is for whatever reason
they way fikr kom khagale Trump pa har dalil chi wi la Putin darigi ya da la haga tsu wirigi chi Putin itwan lari aw ya ham la haga tsu wira lari chi da tahqiqat pa natija ki ba barban chi.
It's very worrisome and I think it sends a worrisome
Brennan ja takra haga tsu chi Trump da Rusi pa wran de gora kri ya sadagi da ya bi khabari aw ya ham wira. د امریکا د ملي استخباراتو پخوانی رئیس جیمز کلیپر هم ویل بهرني مشران چې د ولسمشر ټرمپ لپاره سری غالي هواروي د هغه د متاثر کولو توان لري. کلیپر زیاته کړه چې نایان او روسان فکر کوي چې کولای شي ټرمپ تیر باسي. د امریکا دوه پخوانی لوړپړو استخباراتي چارواکو وروسته له هغه دا څرګندونه وکړه چې ولسمشر ټرمپ د یکشنبه پر ورځ په ویتنام کې ویل زه فکر کوم ولسمشر پوتین پر اختیار هم دا احساس لري او په کلکه احساس کوي چې د زموږ په انتخاباتو کې لاسوهنه نه ده کړې. د امریکا د خزانو وزیر سټیف منچن بیا په سټیټ آف د یونین پروګرام کې ویلي له چین او روسیې سره د اړیکو په ناسم مدیریت کې په ولسمشر ټرمپ باندې شوي انتقادونه بې ځایه او د خندا وړ دي. هغه ویلي څوک ولسمشر ټرمپ تیرېستلی نه شي.
بلخوا ای اف پی خبری ایجنسی لیکي د چین پاکستان اقتصادي راهداري په شمول د زنو منصوبو د مشکلاتو له وجې د بیجنګ د ریښمنې لار بیا بحالولو په وړاندې یو شمیر خندونه جوړ شوي دي. ځینې څېړونکي وایي په داسې هیوادونو کې د انفراسټراکچر منصوبې پیچلې وي، خو د چین حکومت دریز لري چې د دې هیواد اقتصادي نوښتونه په سمه توګه پر مخ روان دي. د دې لیکنې تفصیل له انیس اجمل اورو.
ایف پی خبری ایجنس لکی د انډونیشیا د ریل لپټلې واخله تر چین پاکستان اقتصادي لار پوری پروشي لستونز سره مخامخې دي چې د بیجینګ د ریخم لار بیا ژوندۍ کولې زندنی کړي. ایجنس لکی د چین لسمشر په 2014 کال کې د یوې کړې یو لار پروژه پرانیسته. د دې پروژې له مخې به چین د بندرونو اورګاډو سړکونو سرمایه کاری له لارې له افریقا ایشیا او اروپا سره اتړل شي. ولسمشر شی جن پینګ چې په تیرو څو لسیزو کې د چین تر ټولو زیات ځواکمن مشر یادیږي د انفراسټرکچر بیلابیلې منصوبې پیل کړي دي. ویل کېږي چې دا د نوموړي د بیجینګ د اقتصادي او جغرافیایي سیاست د غځولو په برخه کې یو مهمه موخه ده. په واشنگټن کې یو څېړونکي موری هیبرټ اژانس ته ویلي په داسې هوادونو کې د انفراسټرکچر منصوبې ډېرې پیچلې وي. نوموړي زیاتوي د دارنګه منصوبو لپاره د ځمکې لانجې مخې ته راسي او د مالي مرستو معاهدې ترلاسه کول او د ټکنالوژۍ په برخه کې مسئلې هوارول وي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندا وا چون یانګ پر دې ټینګار کوي چې د هیواد اقتصادي نوښتونه په سمه توګه پر مخ روان دي. بیجینګ د 2015 کال په سپتمبر کې د انډونیشیا تر ټولو لومړی او تیز رفتار ریل ګاډي منصوبه ترلاسه کړه. خو دا ژانس په خبره د دوو کالونو تیریدو وروسته له جکارتا تر بینډونګ خارا پورې پر دې منصوبه لږ کار شوی دی. اژانس لیکي د انډونیشیا په والینی سیمه کې په مشینونو ځمکې هواري شوې دي، خو هلته د ریل ګاډي پټلۍ نه ده جوړه شوې. نو داسې څرګندېږي چې پر دې لارو به ریل ګاډي په 2019 کال کې کار پیل کړي. له منډالا مکتی کلی سره نږدې د خوړو د یو دکان مالک مینینګ سری اژانس ته ویلي د ریل ګاډي منصوبې پرانیستو د لومړي کال وروسته یې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی لیدلی. اژانس لیکي د کلی اوسیدونکو ته تر ټولو لویه ستونزه د وړاندیز شوي سړک لپاره خپلې ځمکې پرېښودل دي. اژانس لیکي د شاوخوا 450 ارب ډالرو په لګښت د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه په بلوچستان کې بلتون غوښتونکو په ګیس پایپ لاین، ریل پټلیو او چینایي انجینرانو بریدونو کولو سره په نښه کړې ده. خو د چین بهرنیو چارو وزارت ویاندا وایي د یوې کړې یوې لار منصوبې ته د ډیرو خلکو ملاتړ ترلاسه دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 26 په لنډو صفو 2013 15 1300 او 15 کلو هرتز اوریدل شي.
د قیمتي مارغانو ښکاریان وایي چې په قبایلي سیمو کې د تیرو سو کلونو راهیسې د جګړو له وجې قیمتي مارغانو خپل د تګ راتګ لارې بدلې کړې دي. دوی وایي چې وړاندې به یې هر سیزن یا د ښکار ورځو کې یوه یا دوه مرغۍ نیولې، ولې سو کاله وشو چې دوی دغه موسمونه بغیر له مرغو نیولو تیر کړي. دوی وایي چې ښې مرغۍ د روس نه د افغانستان د لارې په مومندو، باجوړ او نورو سیمو داخلیږي، خو سیې راتګ کم شوی دی. په دې اړه تفصیل د سیمې نظم خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د یکاون سره نږدې په دامانډه کې هر سهار دغه ښکاریان راځي او باخي یا بازان ورسره وي چې په هوا تیرېدونکي مرغۍ پیر راکوزي کې. شرافت خان د تیرو 28 کلونو راهیسې ښکار کوي او وایي
هغه دلته د غرونو کې ګیر چاپېره جنگونو شو، جګړې ډېرې شوې، د سره مرغۍ ټولې پاوي ګولو لګېدې. یاریګین سره کار ډېر خراب کړی دی. بس نو بس ډېر ډزو سره مرغۍ ټولې تباه شوې، کنه ختمې شوې. خو بس په افغانستان نو روس د طرفه راځي.
زاهد الله خان وایي چې د هغوی په خپله ساتلې مرغۍ هر سیزن یا موسم کې تر ډېر شزور روپو پورې خرڅ راځي. خو کوم قیمتي مرغۍ ونني ولا نو بیا دغه پیسې هم تاوان شي او دغه سیزن چې تر دونی میاشت پوري وي هم بې ګټه لاړ شي.
بانګونه وي موږ د مرغو تیارې کوو. 9:30 بجې د ټایم دی مرغه هر کال به یو دوه دریخ به خامخو. اوس وخت کې هغه مرغان نشته. دې ته وي ترمیته دې پسې بیا چوکۍ راځي، باتوړی راځي، شاین راځي، باری بچ راځي، د سرخیلی راځي، دې پسې لګړ راځي. دې ډېر بنتهایي قسمونه دي.
شرافت خان زیاته کړه چې هغه د مرغو ښکار پسې د پاکستان نه بهر هیوادونو ته هم لاړ دی او د مرغو په پیژنګلو کې ښه مهارت لري.
روس ته پکې ته ځم، افغانستان مې ټول کته، پاکستان مې ټول کته. ډېره بس هم روس کې نیولو خو خرڅ کړي نه وو. بس پیسې ډېرې نه کولې، لږې کولې، نو واپس راغلي. پاکستان کې ښه مرغۍ مطلب داری د نصیب خبره ره. خو باجوړ کې ګیره شوې ده یو دانه او هغه کې دا متانو سي دا کوټ علاقه متانې جدایي کې ګیرې شوې ښې مرغۍ.
د دوی په وینا چې تیره اونۍ هم په دې سیمه کې دوه قیمتي مرغۍ نیول شوې چې دغه دواړه مرغۍ په 3,000 او 10,000 روپۍ خرڅې شوې وې. خو وایي چې ښکار کې کله کله دوه درې موسمونه تش لاړ شي، ولې چې کله پکې یوه قیمتي مرغۍ هم ونیول شي نو بیا ورله د څو کلونو تاوانونه راسره کړي. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، یکاون.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د پېښور د لویو هسپتالونو ډاکټران وایي د رواني وچکالۍ او لړې جادونت له وجې عامې ناروغۍ تقریبا 10% زیاتې شوې دي. د ډاکټرانو د وینا تر مخه زیاتره کسان د سینې، زکام او جلد یا پوستکي له ناروغیو سره مخامخ دي. په خیبر پښتونخوا کې له تیرو دوه میاشتو راهیسې باران نه دی شوی، خو د دې صوبې د موسمیاتو ادارې مشر وایي امکان دی چې په دې اونۍ کې به د بارانونو لړۍ شروع شي. په دې حق تفصیل له پېښور زموږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د موسمیاتو محکمې د خیبر پښتونخوا مشر مشتاق شاه وینا تر مخه د تیر دو میاشتو راسې د زیاتره میداني او قبایلي سیمو کې بارانونه نه دي شوي چې له وجې آب و هوا ډېره اوچه او خشکه ده او دوړجنې لړې یا دوند هم سیوا شوې دي. بلخوا د پېښور لیډ ریډنګ روغتون کې کارکونکي ډاکټر اشفاق مشال لیډو ته وایي چې د اوچ موسم او د دوړو د وجې لوی او په خصوصي توګه واړه د یو شمېر بېلابېلو ناروغو سره مخ دي چې پکې زیاتره د سا او د پوستکي ناروغۍ دي.
دا دی زیات تر بیماریان زمونږ کم وایرل انفیکشن دی چې وایرس ته وجنه کېږي، یا پوزې سینې نمونیا شي لکه اول سٹارټ کې ورته زکام ولګي چا یو پکې نمونیا هم ده خصوصي چې هغه خطرناک ده. دا رنګې مرې خرابول سرمنو بیماریان ډرای چې کم ډراینس راځي سکین، نو دا ډېر زیاتې شوې دي.
دا خیبر پښتونخوا لوی هسپتال ال ار ایچ ویان ذوالفقار علی بابا خیل وایي چې د باران نه کېدو د اوچ موسم له وجې یوازې په لیډ ریډنګ روغتون کې روزانه د راتلونکو ناروغو شمېره 10% سیوا شوی ده.
موږ تاسو ته د مریضانو د شمېرې یا استیمیشن درته وایو، نو هغه داسې ده چې په دې کې تقریبا 10% چې کوم نن دغه چې کوم د سینې مرضونه دي یا د پوزې یا د مرۍ نو دغه چې کوم نن دا سیوا شي. موجوده ټایم کې دغه سلسله روانه ده، خو موږ سره چې مخکې به کوم مریضان چې کوم نن دغه دا بسل راتلل هغه چې کوم نن اوس سیوا شي.
دا چې عام اولس رنګ کولی شي چې ځان او خپل ماشومان د اوچ موسم د دغه اثراتو یا اغیز نه بچ وساتي، نو ډاکټر اشفاق زیاتوي
یخ مال نه ماشومان دی هغه بچ کول پکار، کم خاورې والا لوبه والا زینې سپیشل کلو کې یا کوالی سم کې چې هغه ته ډیره زیاته وي، نو هغه نه ماشومان پر مطلب اوایډ کول پکار، زینې ته نه دیول پکار، دا چې داږي ټول نه زیات بیماریان دا ډس کې دا وایرس دی. یخ او ګرم شي ماشومان نو هغه کې هم لږ کوشش پکار دی چې ګر په کبرې ورته چول پکار.
بل خو د موسمیاتو محکمې مشر مشتاق شاه دا هم ویل چې روانه هفته کې د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې او په قبایلی سمو کې هم د بارانونو امکان دی چې ور سره به د دوی په وینا تر ډېره حدا دغه ناروغو باندې هم قابو موندلی شي او لړې به هم یو څو ورځو لپاره کمی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان د شفافو انتخابات لپاره کارکونکو تنظیم ټیفا وای د ولسمشر وزیرای رئیس په خواوشا کې راټول شوی یو شمیر کسان هڅه کوي چې راتلونکو انتخابات بحران ته لاړ شي. دا سرګندونه د یاد تنظیم مشر محمد نعیم ایوب زاده د اتوار په ورځ د انتخابات خپلواک کمیشن ته د انتخاباتي طرحې د سپارلو په غونډه کې وکړي. خو افغان حکومت وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران په انتخاباتي کمیشنونو کې لاسوهنه نه کوي او نه هم بل چاته د لاسوهنې اجازه ورکوي. په دې اړه تفصیل له کابل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وای د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره هم وخت کم دی او هم امکانات کم دي، نو دوی په خپل وخت د ترسره کېدو په اړه شکمن دي. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده د یکشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د انتخاباتي طرحې د سپارلو پر مهال وویل په جمهوري ریاست او اجرایي ریاست کې یو شمېر لوړپوړي چارواکي هڅه کوي چې د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. هغه وایي له بده مرغه د ولسمشر او حتی د اجرایي رئیس په شاوخوا کې راټول شوي یو شمېر کسان هڅه کوي چې انتخابات د کړکیچ په لور یوسي. خو ښاغلی ایوب زاده د کوم ځانګړي کس نوم وانه خست. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د 1990 کال د سرطان 14 نیټه اعلان کړې ده. خو ټیفا په خپل انتخاباتي طرحه کې وړاندیز کړی چې دا نیټه د میزان میاشتې ته وغځول سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له دې وړاندې د حزب اسلامي او حرکت اسلامي ګوندونو ترڅنګ یو شمیر مدني او انتخاباتي بنسټونو هم خپلې طرحې دوی ته سپارلې چې د دوی په وینا د یو ځانګړي پلاوي لخوا ورباندې غور روان دی. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ وویل داسې څه یې نه دي محسوس کړي چې په حکومت کې ځینې کړۍ هڅه کوي چې انتخابات د کړکیچ په لور یوسي. خو ښاغلی وریماچ وایي حکومت لکه څنګه چې لازمه ده له انتخاباتي کمیسیونونو سره مرسته نه کوي.
تر کوم ځای پورې چې زه پوهیږم داسې مستقیمه توګه نه ده ویل شوی چې تاسو دا وځنډوئ یا تاسو دا کار وکړئ یا داسې چونینو چونان. نو کله چې مونږ د همغږیو په غونډه کې ناست یو او هغه موضوعات بیا وروسته تقریبا ورته دونه توجه نه کیږي نو کیدای شي دا داسې موضوعات وي.
که څه هم اجرایي ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو جمهوري ریاست وایي د ملي وحدت حکومت مشران په انتخاباتي کمیسیونونو کې لاسوهنه نه کوي او چاته به هم د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. د ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینهپال وویل حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټینګه اراده لري.
د ملي وحدت حکومت مشران په خپل باندې د ټاکنو په چارو کې لاسوهنه کوي او بل چاته د دې اجازه ورکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی انتخاباتو ته په تیاریو بوخت دي او که امنیت ټینګ او بودیجه ورته ورسیږي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
دا مشال ریډیو ده.
د اتوار په ورځ په خوست کې د رسنیو ولایتي شورا او مدني ټولنو د همغږۍ او همکارۍ غونډه جوړه شوې وه. په ناسته کې یادونه وشوه چې یاد بنسټونه هغه مهال کولی شي خپلې ستونزې هوارې او د خلکو غوښتنې سرته ورسوي چې په خپلو کې همغږي او همکاري ولري. نجیب الله لوخیل یې تفصیل درکوي.
تر هغه چې رسنۍ، ولایتي شوراګانې، ټولنیز سازمانونه او مدني ټولنې په خپلو کې پوره همغږي او همکاري ونه لري نشي کولای ځینو مهمو ټولنیزو ستونزو او د خلکو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. یاد څرګندونې د یکشنبې په ورځ یو شمېر ویناوالو د رسنیو، مدني ټولنو او ولایتي شوراګانو د همغږۍ په غونډه کې وکړي. د خوست د ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی مشال راډیو ته وویل
هغه چارې او فعالیتونه چې موږ تنظیموو هغه د رسنیو سره شریک کړو. هغه رسنۍ چې په خوست کې فعالیت کوي سیمه ییزې رسنۍ دي دوی خپل تخنیکی او اقتصادی مشکلات زموږ سره شریک کړل. د دوی مستونزې او مشکلات په انشاءالله زموږ له مرکز سره شریک کړو ترڅو یو شمېر مؤسسات یا مرکزی حکومت په دې وتوانېږي چې سیمه ییزې رسنۍ په اقتصادي لحاظ تقویه کړي.
د تړون نونزی مسؤل مدیر اسدالله نورزی بیا په خپلو خبرو کې د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د رسنیو د آزادانه فعالیت لپاره لا مناسب چاپیریال برابر کړي.
نو مو د دولت څخه دا غوښتنه ده دوی باید مطبوعاتو په تقویانه ډیر کور وکړي ترڅو دوی په آزادانه توګه خپل خبرنیز چوکاټ په مخ بوزي او همدارنګه رسنیو نه مداخله دو چې دوی باید د بیان ازادۍ حق قیدونه او چوکاټ ته احترام وکړي.
په یادغونډه کې د نورو مدني بنسټونو او قومي مخورو سربیره د سولې د شورا اداري پلاوی هم برخه اخیستی و. په خوست کې د سولې شورا د دلارنشا رئیس حاجی رسول محمد خان تړي ویل
سولې د راوستلو د سولې د غږ د اوچتولو په هکله همدغه رسنۍ دي چې نه یوازې په همدغه تنګ محیط کې بلکې په ټول جهان کې دغه آواز اوچتولی شي.
بل لوري ته د ولایتي شورا یو بل تنغړی قدیم افغان وایي
کله کله داسې ستونزې وي چې په یوازې توګه نه ولایتي شورا کولی شي نه رسنۍ کولی شي او نه کوم بله اداره کولی شي. او د رسنۍ برخه کې د ژورنالستانو چې کوم ستونزې وي هغه مونږ واخیستې. هغه اداره چې د رسنۍ سره خپل معلومات نه شریکوي د خپل ولایتي شورا د دې سره په څنګه ودرېږي په اداره باندې فشار راوړو ترڅو دوی ته هغه معلومات چې د ولس د شته نظام په ګټه وي د دې سره شریکي.
په یادناسته کې د خوست یو شمېر سیمه ییزو رسنیو خپلې اقتصادي او تخنیکی ستونزې هم د ګډونوالو سره شریکې کړې او د ولایتي شورا له استازو وغوښتل چې د رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره حکومت او نړیوال ډونران مرستو ته وهڅوي. دوی اندېښنه څرګنده کړه که چیرې د رسنیو لپاره د اقتصادي ملاتړ په یو ملي میکانیزم کار ونه شي نو ممکن د پام وړ رسنۍ د ودرېدو او سقوط له برخلیک سره مخامخ شي.
او د روانې غړې په اخر کې د ننګرهار یو ریپورت په دغه ولایت کې د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست د سوري لاندې د کلیوالو صنایعو د پیاوړتیا پروګرام لارې په بیلابیلو ولسوالیو کې مېرمنو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکوي چې یو هم پکې د لاسو د ګنډلو هنر دی. په خیبی ولسوالۍ کې یې هم د مېرمنو لپاره د لاسي ګنډلو مرکز پرانستی چې په هرو شپږو میاشتو کې شل تنه مېرمنې روزي. نور حال د سیمې نه زموږ خبریال باز محمد عابد راکوي.
د کلیوالي صنایعو د پیاوړتیا پروګرام تر چتر لاندې په خیوي ولسوالۍ کې د شمه ګروپ په نوم د لاسي ګنډلو د هنر د زده کړې د مرکز مشره فریده ملکزی وایي چې دوی د لاسي ګنډلو په برخه کې په هرو شپږو میاشتو کې شل تنه ښځینه روزي چې لسو تنو د ښوونځیو نجونو ته پکې د هنر د زده کړو موقع ورکوي.
څوک چې زده کړه کوي نو هغه موږ سره په یو مرکز متټاکلی دی، هغه کې موږ سره شل نفره کار کوي، هغه موږ سره شپږ میاشتې پورې هغه دغه فروسای هغه شپږ میاشتې فارغه او هغه بیا په خپل کورونو کې کار کوي. شل تنه چې دي دغه ماسپخین کې چې څنګه سر مکتب ته ځي هغه به ماسپخین موږ سره زده کړه کوي.
دا چې په دغه مرکز کې میرمنې کوم ډول جامې تیاروي فریده ملکزی وایي
دې کې مختلف هغه دی چې ګاندي افغاني پکی دی او ګردامن او پونن او سلمدوزی مختلف تولید دغه کو برابر او چې هغه کې واسکټ هم دی او نور هم کنه خاله یو څه چې ضرورت هغه دی هغه ټول تیارو.
فریده ملکزی وایي چې دوی د لباس پلورونکو څخه اډر اخلي او بیا ورته لباس تیاروي.
اول منګه د مارکیټ سره خبره کو کنه غونه سیمپل اخلو چې په دې کې تاسو جوړي جوړي کو پنځه لږ جوړي لږ جوړان تر شل جوړو پوري یار سمره چې جوړو لکه په خپل مصارف جوړو مارکیټ ته وړاندې کو خو زمونږه کله نه دی پاتې شي مالونه مارکیټینګ لرو.
فریده ملکزی وایي چې وخت په وخت د وطني مصنوعاتو په نندارتونونو کې خپل لاسي ګنډل نندارې ته وړاندې کوي او بازار موندنه کوي.
سنندارتونونو ته مونږ ځو لکه کابل کې دلته د ای آی ډی پی مراولي نو بس بینندارتونونو کې خرڅېږي پاتې کېږي نلته په کلو کې خرڅېږي لکه کوم خوي بازار چې دی هغو ته یې ورکو دلته نور کنه هر یو دوکان ته یې ورکو.
د ذکر وړ ده چې د لاسي ګنډلو د زده کړې تر څنګ د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د کلیوالي صنایعو د پیاوړتیا د پروګرام تر چتر لاندې د اچار مربا او روب جوړولو په برخه کې میرمنو ته زده کړې ورکوي او مصنوعاتو ته یې بازار موندنه هم کوي.